نظر شماست.
سلامونه د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د پروګرام ته خره لاس تویم. پیل په خبرونو کو. په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12 خپل فعالیت دروي. دغه سفارت دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده. تر دې یو ورځ مخکې په بریتانیا کې هم د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د سپتمبر په 28 خپل فعالیت دروي. تازه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه ورسته لدی وکړه چې طالبانو دغه سفارت کارکونکو به اعتبار وبلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سفارت له بندیدو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او په کابل کې سفیر کاظمی قومی وایي له افغانستان او پاکستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو چارې مخکې لا پیل شوې دي. قومی پرون له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د ایران د ملي امنیت عالي شورا د دې اقدام غوښتنه کړې ده. د یادونه وکړه چې ایران د سرحد د امنیت په برخه کې د افغانستان د طالبانو له سرپرست حکومت سره همکاري ته دوام ورکوي. د افغانستان لپاره د ایران استازی زیاته کړه دواړه لوري له تروریزم سره د مبارزې، د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي او د متقابلو ګټو په مسلو کې همکاري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د اروپایي اتحادیې د 15 میلیونو یورو مرستې هر کله وکړ. دغه پروګرام پرون په یو بیان کې چې پر خپل ویب پاڼه خبر کړی ویلي دا پیسې به دوی ته د امکان برابر کړي چې له یو شمېر خورا زیانګالو کورنیو سره د خوراکي موادو یا نغدو پیسو مرسته وکړي. همدارس به د اروپایي اتحادیې په مالی مرسته او امیندوارو ښځو او میندو او تر 15 کلو کشر ماشومانو ته خوراکي مواد مهیا کړي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له یونیسکو څخه وغوښتل چې د غور ولایت جام منار له نړېدو وژغوري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال وزیر عتیق الله عزیزي د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د جام منار د لیدو په مال وویل وروستیو سیلونو دا منار سخت زیانمن کړی او که نور سیلونه راشي یا کومه بله طبیعي پیښه وشي ښایي یو مخ ونړیږي. عزیزي دا هم وویل چې د جام منار ساتنه د یونسکو مسؤلیت دی او د ملګرو ملتونو له دې علمي کلتوري او تعلیمي ادارې غواړي د دې څلی د نړېدو مخه ونیسي. د غور د جام څلی په 2022 کال کې د یونسکو لخوا د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې ثبت شو. دا منار 15 متره لوړ دی او د هند په ډیلي کې له قطب منار څخه وروسته په نړۍ کې د خښتو دوام لوړ څلی دی. د جام څلی د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په لویدیز کې پر یو ایراني نارینه د 300 نورو ایرانیانو ډله ییز جنسي تیری احتمالا په سیاسي انګیزه شوی دی. د جرمني د هاګن پولیسو پرون وویل د تړاوې 400 تنه مشکوک کسان نیولي او 2 تنه لا هم تر تعقیب لاندې دي. لبلی خوا شپیګل خبرونی راپور ورکړ چې نیول شوی کسان د ایران د اسلامي جمهوریت پلوي اندي. پولیسو په دې اړه په زغرده سندي ویلي خو یادونه کړې ده چې څلور تنه نیول شوی او له دې کبله چې ممکن دا جرم په سیاسي انګیزه شوی وي دوسیه د جرمني استخباراتي ادارې ته سپارل شوې ده. او د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه پرون د باران د اورېدو له کبله پیل نه شوه او اوس ټاکل شوې دا سیالي د 15 ورځو په ځای په 4 ورځو کې وشي. نن به د باران د نه اورېدو په صورت کې سیالي د هند په وخت د سهار په 9:30 بجې پیل او د شپې تر 10 بجو دوام وکړي. د هوا پیژندنې اټکل ښیي چې نن ټوله ورځ د باران احتمال شته خو شدید به نه وي. د چهارشنبه پر ورځ د باران اټکل نه دی شوی. په پاتې 4 ورځو کې به هر لوبډله 98 اوورونه لري. په پام کې ده چې نن سهار 9 بجې پچا واچول شي. دا ټیسټ مسابقه د افغانستان په کوربتوب د هند په ګریدر نوېدا لوبغالي کې کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او د خبرونو التام ولولئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 25مه غونډه کې پرون پیل شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر تورک د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت باندې خورا اندېښنه وښوده.
اوسنی واکمنان روان وضعیت ته دوام نشي ورکولی. دوی باید د بشري حقوقو نړیوال قانون ته د درناوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
تر بریتانیا وروسته په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې خپل فعالیتونه دروي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان په اړه د کانګرس د استاد جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د راپور په جواب کې ویلي ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان جګړه او د هیواد د ځواکونو د ایستلو پریکړه په میراث ورپاتې وه. د
کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه له افغانستان د وتلو په پروسه کې ګډوډي د دې سبب بولی چې امریکایي ادبا او د امریکا متحدان له خطر سره مخامخ شي. پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جان باز بیا د افغانستان د ګډوډ وتلو پروسې په اړه وایي
د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیر لوی جفا و د افغانستان پخوانی حکومت سره.
لکندار بم تاسو ریپورت ولرو چې کندار اوسیدونکو د غولایت د ښار په مرکزی سیمو کې د ونو او شنو ساحو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
ستر مدا د وروره چې یو درخت یې کښې نو سیدا شنه منځکا شنه سي په درونه سم سي وروره یو سړک سي دوړې مړې ونه کې وروره عوامه واکه کړه کې د مټرانو دو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر تورک په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د تعقیب لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه وکړه. هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په پیل کې چې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور پکې وړاندې شو ویل د افغانستان اکثریت خلک له بیوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي او خپل اساسي حقوقو څخه بې برخې شوي دي. تفصیل د اسمت ساروان پر رپورت کې
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 50مې غونډې په پیل کې ولکل شاک وویل چې د بشري حقوقو د سرغړونو تعقیب په راتلونکي کې د سرغړونو د دوام مخه ونیسي. د بشري حقوقو د سرغړونې تعقیب او په دې برخه کې د ملي او نړیوالو اقداماتو د پراخولو لپاره د جامع حل غوښتنه وکړه او په دې برخه کې د نړیوالې جنايي محکمې د څارنوالانو لخوا د اوسنیو تحقیقاتو پر اهمیت ټینګار وکړو او په ټولو هیوادونو یې ژغ وکړ چې په دې پروسه کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو لوی کمشنر د بشري حقوقو د وضعیت په اړه نوی راپور ته په اشاره وویل چې د افغانستان د خلکو بشري حقوقونه له لسیزو راهیسې د مختلفو اړخونو او کلتور قرباني شوي دي. د پاننننې نړۍ کې پر شزو د طالبانو بندیزونه بیساری ظالمانه او سیستماتیک جنسیتي ظلمونه وبلل چې د پرمختګ په ورو کولو د هیواد راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وویل دا اقدامات افغانستان لا منزوي او لا ډیرو کړاوونو سره مخامخ کوي.
The de facto authorities cannot continue on this.
اوسنی واکمنان روان وضعیت دوام نشي ورکولای. دوی باید د بشري حقوقو نړیوال قانون ته د درناوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دا د حکومت ژمنه دي او د خبرو اترو وړ نه دي او له هغو ابهامونو سره تړاو نه لري چې کوم لوري په ځمکه او خلکو باندې تسلط
لري.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر زیاته کړه چې هغه باید د افغانستان له اوسنۍ واکمنو چارواکو سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي چې خپل اوسنۍ پالیسی بدل کړي. د وویل چې افغانستان د پرمختګ لپاره لوی ظرفیت لري او کولی شي د ټولو لپاره سوکالي، امنیت او عدالت ترلاسه کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت وویل چې د طالبانو رژیم د جون له میاشتې وروسته د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د شزو او جونو د حقوقو سرغړونه زیاته کړې ده. بینت چې طالبانو یې افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف وروستی قانون نه یوازې جنسیتي تبعیض ته سیستماتیکه بڼه ورکوي بلکې ټول خلک اغیزمنوي.
دا قانون مذهبي او قومي اقلیتونه اغیزمنوي او که زه د رسنیو مثال وړاندې کړم نو پر رسنیو کې د انسانانو د تصویر خپرول هم
د طالبانو حکومت د اگست په 28مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون اعلان کړ چې په شزو باندې نور محدودیتونه وضع کوي او په عین حال کې ډېر خبرګونونه پارول دي. په دې قانون کې د شزو د مخونو او ټول بدن پوشل لازمي دي او د شزو ژغ اورات بلل شوی دی. د شزو د حقونو یو شمیر فعالانو، دینی عالمانو او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو دا له عمومي ژوند څخه د شزو د استلو لپاره د طالبانو یو بل محدودونکی ګام بللی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12مه خپل فعالیت دروي. دغه سفارت د شنبه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي د ناروی هیواد د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو او قونسلګریو خدمات به اعتبار غنلی یو حقوقي لانجه بللی او ویلي دی چې د اجرا وړ ده. په دې ترتیب د یاد سفارت په خبره اړه دی چې سفارت وټړي او ودانۍ د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. په اوسلو کې د سفارت ودانۍ د افغانستان ملکیت ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چار وزارت د جولای پورستوي کې پریکړه وکړه چې په اکثر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا صادر شوی اسناد به اعتبار و بولي. د دې پریکړې اومده علتونه د طالبانو د ادعا په اساس د طالبانو له حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشټوالی او فساد بلل شوی. د طالبانو د بهرنیو چار وزارت بیا ویلي چې یوازې په څو محدودو استازولیو لکه چک جمهوریت، بلغاریا، هالند، اسپانیا او مونشن کې خدمات په عادي ډول روان دي او له بهرنیو چار وزارت سره په همغږي چاري مختوړي. تر ناروی یو ورځ مخکې بریتانیا کې هم افغان سفارت اعلان وکړ چې د رواني سپتمبر په 20مه خپل فعالیتونه دروي. په لندن کې افغان سفیر زلمی رسول په خپل ایکس پاڼه ویلي وو د بریتانیا د حکومت په غوښتنه دا کار کوي. اخو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د شنبه ناوخته ازادي راډیو ته ویل په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه ورسول دي وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکو به اعتبار وبلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په پیغام کې زیاته کړه چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی لخپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. بریتانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ته نوې ورځې مهلت ورکړې چې سفارت بند کړي او خپل یا د پناه غوښتنه وکړي او یا له دې هیواد ووزي. له جرمني هم د راپورونو په اساس جرمن چارواکو د طالبانو هغه پریکړه منلې چې په برلین او بون کې د افغانستان د قونسلګریو خدمات به اعتبار وګرځول شي. په دې ترتیب اندېښنې موجود دي چې حالت د افغانستان د سفارت فعالیتونه بند شي او یوازې په مونشن کې چې طالبانو مخکې تایید کړي قونسلي چاري تر سره شي. څه باندې دوه کاله مخکې د 2022 کال په مارچ کې امریکایي چارواکو په واشنگتن ډي سي کې هم د افغانستان د سفارت تړلو پریکړه وکړه. امریکا کې مشت افغانان د قونسلي چارو لپاره تر دې دمه کاناډا ته تلل. په بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې مشت لزګونه زره افغانان اندېښمن دي چې د قونسلي چارو په بندیدو یا کمزیر کېدو سره به دوی د اسنادو د ترلاسه کولو یا تمدید په وخت لګڼو ستونزو سره مخ شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د کانګرس د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د راپور په جواب کې ویلي چې ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان جګړه او لدی هیواد د ځواکونو د ایستلو پریکړه په میراث ورپاتې وه. د دوهې د موافقې پر اساس چې د ولسمشر ترامپ په مال د زلمی خلیلزاده او ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو، امریکایي پوځیان باید د 2023 کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان وتلی وای. خو د کانګرس د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه له افغانستان د وتلو په پروسه کې ګډوډي د دې سبب بولي چې امریکایي ادبا او د امریکا متحدان له خطر سره مخ شي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د راپور لخبري دوه وروسته د متحدو ایالاتونو د بندرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل د وزارت افغانستان د پالیسۍ په تړاو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دلیل والکیا استاینه کوي او د امریکا د بهرنیو پالیسۍ په جوړولو کې د کانګرس په خپلواک رول کلاک باور لري. دغه وزارت همدارس ویلي چې له 2020 میلادي کال راهیسې دوی د افغانستان په اړه د اسنادو، توضیحاتو، غونډو او مرکو لپاره د کانګرس غوښتنو ته په ځواب ورکولو زرګونه ساعت لګولې دي. شاوخوا 40,000 سندونه کانګرس ته مهیا کړي. د کمیټې او د اساسو جرګې ته د لوړې کچې په نو غونډو کې معلومات وړاندې کړي او د بهرنیو اړیکو کمیټې ته 15 جګپړو چارواکو مرکې ورکړي او په خپل د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان په اړه 14 ځلې د کمیټې په استمایه غونډو کې ګډون کړی دی. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې چې جمهوریت پالان پکې اکثریت دي له افغانستان د امریکای ځواکونو د وټلو په اړه په خپل راپور کې له افغانستان د وټلو پروسه له ګډوډیو ډکه بللې او د دې نیمګړتیاو پرای د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر اداري اچولې او د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ رول یې کم کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې بایدن د دې پریکړې د احتمالي پایلو په کومولو کې پاتې راغلی، خو له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه د 2000 شلم کال په فبروري کې د ترامپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د لاسلیک شوی تړون پر بنسټ وتلی دي. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جان بازوایی د جمهوری پالو او دیموکراتانو ترمنځ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر پر یو بل د تورونو پوری کول د امریکا له کورنۍ او سیاسي حالاتو او انتخاباتي مبارزو سره تړاو لري، خو څه چې حقیقت دی داري چې د افغانستان له پخوانی حکومت سره لویه جفا وشوه.
په دې کې خو هیڅ شک ځای نشته چې د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیر لوی جفا و د افغانستان پخوانی حکومت سره، د افغانستان خلکو سره. هغه تړونونه چې متحد ایالات افغانستان سره درلودل داسې ناببره او غیر مسؤلانه پریکون د افغانستان حکومت سره، دا د تبریه او د جبران وړ نه دی. اوس چې کومې خبرې اترې رامنځته کیږي د جمهوری خواهانو لخوا، دا تر ډیره بریده د چا خبره دننه په کور مصرف لري. انتخابات نږدې دي، دوی د ټولو کتونه استفاده کوي.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په 350 مخیز راپور کې چې له درو کلونو څېړنو وروسته یې خپور کړی، د بایدن اداره په دې تورنه ده چې د وتلو د بهیر د خوندي پر مخ وړلو لپاره مناسب امنیتي تدابیر نه غوره کړي. په راپور کې ادعا شوی چې د بایدن اداره په دې پوهېده او فرصت یې درلود چې د افغان حکومت د سقوط د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي، څو امریکایي کارمندان د متحدو ایالاتونو اتباع، د متحدو ایالاتونو دایمي اوسیدونکي او د دوی افغان متحدان په خوندي ډول انتقال کړي. د امریکا د استازو جرګې دیموکرات غړیو د راپور په خبرګون کې ویلي چې د دوی جمهوری پالو همکارانو د ټرمپ د رول په اړه حقایق له پامه غورځولې دي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د دیموکراتانو مشر ګریګوري میکس خپل جمهوری پالو همکارانو ته په یو لیک کې ویلي چې راپور یې بې پرې نه دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ایران د زایدان په مرکزی زندان کې دی او افغان په ګډون شپږ کسان پرون اعدام کړي دي. د ایران د حالوش خبری آژانس چې د ایران اړوند د بشری حقوقو مسایل او د اعدامونو د شمیر په ارتباط مسایل خبروي راپور ورکړی چې د افغانستان اوسیدونکو نور محمد نورزی دوه کاله مخکې د سیستان بلوچستان ولایت د زابل میلک پولې د مخدراتو کو د قاچاق په تور نیول شوی و. په یو غږیز پیغام کې چې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته استولې پکې اوریدل شوې چې نوموړي ته د ټلیفون له لارې د اعدام مخکې د وروستي ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره خبرې کړې دي. په نیمروز ولایت کې ځینو سرچینو منلې چې دغه مړی دغه ولایت ته د دوشنبه په ورځ انتقال شوی دی. جزئیات په ل فیروزی عزیزی واورو.
په داسې حال کې چې د بشري حقوقو سازمانونه په ایران کې د اعدامونو د کچې د لوړېدو په اړه اندېښنې ښیي، ایران د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد د سیستان بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان زندان کې د یو افغان په ګډون د شپږو کسانو په اړه د اعدام صادر کړی حکم عملي کړ. د ایران حالواش په نوم خبری آژانس د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 9 په یو راپور کې ویلي چې دا شپږ کسان د اعدام د حکم د پلي کېدو په هدف د شنبه په ورځ انفرادي بندخونو ته انتقال شوي وو. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان اعدام سوی اوسیدونکی نور محمد نوري یعنی نورزای د نیمروز ولایت و او دوه کاله مخکې د ایران د زاهدان اړوند د زابل میلک پوله کې د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی وو او په همدې تور پر اعدام محکوم شوی وو. په یو غږیز پیغام کې چې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته راستولی پکې اوریدل کېږي چې نور محمد نوري د ټلیفون له لارې له اعدام وړاندې له خپلې کورنۍ سره د وروستي ځل لپاره خبرې کړې دي. دا د دې ټلیفوني خبرو یوه برخه ده.
مرزی جو میری سو کو دار بانی مرکی سلام سلام مرگا کی مو اللہ تعالی در اصل دیوس لو گرا تک خلا خلا وین پور گربا دو سات او تخ خلا تخ خلا کی تخ کو مو تے لدی سره په نیمروز ولایت کې وی سرچینه ازادي رادیو ته ومنل چې د نوموړی مړای دوشنبه د ولایت تور انتقال سوای دی. بلخوا په ایران کې د یو شمیر افغان بندیانو چې په اعدام محکوم سوي کورنۍ اندېښمنې دي او ویریږي چې د دغو بندیانو د اعدام موده به هم را رسیږي. د ایران په اصفهان کې په اعدام محکوم دي او افغان بندي خور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
برادر من دیشب دیروز هم راش گپ زدیم، دیشب کنه دیروز هم راش گپ زدیم، همو نگران است، همو نگران استیم، نه والا کسی کارو نتانسته
پرون میله ورور سر اریکنی ولی و هم هاگان دیخمن دی و هم موک زموگ زره ده بندیان انتقال تا خوشحاله و خو طالبانو هیز هاگا موضوع و نسارله موک هر او رس خبرونه سارو او پا دیتمیو چه سوخت می ورور افغانستان داره انتقال شی.
حقوق پو اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د انسانانو اعدام د قوانینو او بشري حقوقو خلاف چاره ده.
ایران کې چې کوم اعدامونه او انسانان په دار ځوړندول مخدره ټوکو له ادرسه په دغه تور باندې دوی په دار ځوړندېږي، د بشریت او د انساني حقوقو له ادرسه دا د تایید وړ نه ده، دا ظالمانه ده، دا جابرانه ده، دا هغه عمل دی چې د یو انسان وژنه نه ده، دا د یوې جامع وژنه ده، د یوې کورنۍ وژنه ده او دا موږ نه تاییدوو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي چې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې ایران 100 کسان اعدام کړي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې د اعدام شویو کسانو په ډله کې 11 تنه افغانان، 8 کسان بلوچان او 9 نور کسان بیا کردان دي. د دغه شمیرو له مخې د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د روان کال په لومړیو 8 میاشتو کې د اجرا شویو اعدامونو شمیر لک تر لګه 402 کسانو ته رسیږي. په ایران کې د اعدامونو د کچې لوړوالی د بشري حقونو سازمانونو غبرګونونه راپارولي او دغه سازمانونو له ایران غوښتي چې دا بهیر دې پای ته ورسوي.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار اوسیدونکو د دغه ولایت د ښار په مرکزی سیمو کې د ونو او شنو ساحو د زیاتوالي غوښتنه کوي. خلک وایي په ښاري سیمو کې د ونو او شنو ساحو زیاتول د چاپیریال ساتنې، د هوا د ککړتیا د کمولو او د ښاریانو د ژوند د سهولت لپاره ډیر مهم دی. تفصیل په دغه رپورت کې.
د کندهار ښار مرکز شهیدان څلورلارې چې څلور خواوته غزیدلې لارې او پیادهونه شنې سیمې او ونینه لري چې د تیریدونکو موټرو له امله ډېری وخت دوړې رامنځته کیږي. کندهار ښاریان وایي په ښار کې د ونو او شنو ځایونو نشتوالی د هوا او چاپیریال د ککړتیا مهم لاملونه دي او ښاروالي باید د ښار د زرغونتیا لپاره لوی پروژې عملي کړي. د اختر محمد او سمی الله په نومونو د کندهار دوه اوسیدونکي وایي شنې سیمې د هوا د ککړتیا په کمولو او د چاپیریال په ښه کولو کې مرسته کوي چې دا د ښاریانو د روغتیا د شوالي لپاره اړین دي.
ستره مده د وروره چې یو درخت یې کښې نو سي د شنې منطقه شنه سي پیادهونه سم سي وروره یو سړک سي دوړې مړې ونې کې وروره عوام هوا ککړه کوي دغه مټرانو د دومانه دغه دوړې مړې وده چې یو شنه منطقه سره برابر سي دغه دغه سره برابر سي پیادهونه برابر سي او شنې درخت پکې کښېنول سي.
دولت هم غوښتنه داده چې په ښار کې ونې کښېنږي زرغونتیا ته وده ورکړي او داسې نور شینګیا ځکه چې د هوا لپاره ډېره ګټه لري.
په ښاري سیمو کې ونې او شنې ساحې نه یوازې د هوا د کیفیت په ښه کولو کې د تودوخې د کنټرول او د خاورې د ساتنې لپاره مهم دي، بلکې د تفریح، ورزش او ټولنیزو فعالیتونو لپاره هم غوره ځایونه بلل کیږي. ونې کاربن ډای اکساید جذبوي او اکسیجن تولیدوي چې د هوا د کاربن کچه راټیټوي. د کندهار دوه نور بسیدونکي احمد شاه او احمد الله وایي د هوا ککړتیا د خلکو روغتیا ته لوی خطر دی چې له امله یې ماشومان او زاړه خلک د تنفسي ناروغیو سره مخامخ دي. د دوی په وینا په کندهار ښار کې د شنو سیمو لوی کمښت دی. که چیرې زیاتې ونې وکرل سي او خلکو ته د هغوی د ساتنې او د چاپیریال د قوانینو په اړه پوهاوی ورکړل سي نو د هوا ککړتیا به کمه سي او خلک به له تنفسي ناروغیو وژغورل سي.
هوا ککړوالی وروره جانه په کندهار شهر کې بیخي ډیر زیات ده، خصوصا بیا د خیمو سطحو ده هغه منطقه چې خامه لري پاخه سړکان نه لري، دا چې دغه منطقه اوس پوخ سړک شته خو اما شینګیان نه لري، شینګیا هم دغونه اثر لري په د هوا په پاکوالي کې. اکثره وخت باید انسان دغه شانس ځان وساتي، لکه دوړې خاورې اکثر مریضیان دغه شپېچیږي.
د ښاروالۍ څخه دا غوښتنه ده چې په کندهار ښار کې د شینګیا کمه ده، باید شینګیا ډېر سي، په هر ځای کې باید ولي و معنا نور داسې شینګیاوې ډېرې سي چې هوا ککړتیا مخه ونیسي.
د طالبانو حکومت د کندهار ښاروالۍ ویان سیف الله عاصم د خلکو د غوښتنو ته په ځواب کې وایي چې تیر کال دوی په کندهار ښار کې شاوخوا 4000 نیالګي کښېنولي دي. نوموړی د ښاري سیمو د زرغونتیا لپاره د خلکو مشارکت مهم بولي.
دا ښاروالۍ په مخ کې کلونه کې د ښار په کوم ساحو کې د زرغون چاپیریال در مستقولو په مخ کوم نهالانې شوي، د هغو ساتنې په منظم ډول تر سره کړي ده، یعنی پر وخت یې عبور کړي دي او هغه د وچېدلو څخه ساتلي دي. او په دغه کال کې چې د ښار د سمسورتیا لپاره ښاروالۍ نوي نهالانې شوي هغه تقریبا څه باندې 4000 نور نوي نهالان موږ د ښار په مختلفو سیمو کې شوي او هغه ته پر وخت اوبره سوالی دی.
د یادونه ورد چې د تیر جمهوریت نظام په ورستوي کې د کندهار ښاروالي د شار د سمسورتیا او هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره پر کندهار شار د وښنه کمربند جوړولو هڅه وکړه، خو د شار په شاوخوا سیمو کې د زمکو د غصب او یو شمیر خلکو د نه همکاري لامل دغه هڅې ناکامه شوې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پلازمېن کابل او یوشمیر ولایتو سیدونکو وای سره لدی چې سکهال د بیلابیلو تازه میوه حاصلات زیات او قیمتونه مناسب دي، خو بیا هم دوی د پیرول وسنه لري. دوی وای وخت نا وخت ماشومان تری تازه میوه غواړي، خو خبرې د بد اقتصادي وضعیت لامل د خپل کورنۍ او ماشومان د اړتیا نشي پوره کوله. جزئیات له فیروز دی عزیز یورو.
د تازه میوه وختن ماشومان اتمن کوي ځکه هغه په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوه ته. موږ نشو کولای چې تازه میوه
د ننګرهار ولایت سیدونکو او دیوی اته کسي ز کورنۍ مشر موهب شینواره و. موهب وای د بیکاری او بیوزلی لامل خپل ماشومان ته میوه دانه نسی ورولای.
سکان د تیر کال پرتلا د تیر کال پرتلا زموږ په شمول زموږ نور خلکو د تازه میوه ته د نصر حسین کیږي. اقتصادي توان د خلکو ځای پاره چې له تازه میوه نه برخمن کیږي. د تیر کال کارونو پرتلا سکان تازه میوه کم کچا حلزکا د انګورو خالته په بازار کې
موهب شینواره وای ورستای چلی تیرونه کورته میوه وړي. د کابل ښار اوسیدونکو او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وای په کور کې ترې اولادونه او لمسیان د میوه غوښتنه کوي، خو په خبره یې دای او زوی دومره وسنه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي.
کله چې دوستانو سره مخامخ کیږو یو لطف کوي یو دانه نیم دانه به سره خورو، اما دا امکانات نشته چې موږ خپل بچیانو لپاره واخلو کور ته راوړو. ماشومان خو هر وخت دغه ناری شوري وهي په دې شی په هغه شی ارزان ارزان چې پیدا کړو بغل مغل چې لږ زره وهل محل د خواخوا خراب شوي دغه اخلو خپل بچیان ته راوړو.
د ادب خبره اکثرا یې د خوښې وړ ځینو میوو موسم تیر سي، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې خوراک د دوی او کورنیو په زړه ارمان پاتې سي. دا یوازې د موهب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده، بلکې د پلازمېنې کابل او ولایتونو ډیرای اوسیدونکو وایي سره لدی چې سکل د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا یې هم دوی د پیرلو وس نه لري. میوه پلورونکو وایي سکل په بې ساري کچه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د تازه میوه ښه حاصلات ورسېدلي، خو خبره یې چې په سمه نیمایي ورځ کې 100 افغانۍ هم کار نه کیږي. د کابل ښار دوو اوسیدونکو او میوه پلورونکو محمد امین او واسع ازادي راډیو ته وویل
کاروبار
خبر نه چولې یو شپدا او یخل دی ولا د سیاویا تیار دی خو د سل یو سر شل د خرڅ وکړه سل وی ولا درې خل دی خرڅ کړي خو خرڅي کې نه خل نشته خل کو سره وس نشته پیسې نشته مشکل کیش مشي هم ورته دیش به خان مثلا دین نه چری کې کله وی کله کار نه وی کله وی
دوی وای د بیل کې پتوګه دی یو من یعنی وکیلو مڼو بیا ل یو سل څلوېخ تر یو سل اویا افغانیو او دی یو من انګورو بیا بیا لا بیا تر نوی افغانیو پلوری. ډاکټران وایي تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي او په خبره هر انسان په نورمال ډول